ځان کې د سهار اته بجې شوې. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب د استازو په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ سره بحث نشي کېدای. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارسول بشپړ او نتایج به اعلان کړي. او روسیې د وینزویلا ولسمشر ته د مرستې وړاندیز کړی. دوستانو سلامونه می ومنئ، زه اجملند او میر احمد صافی درته په دې یو ساعت خبرونه کې هرکلی وایو. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه هم لرو، خو پیل خبرونه کوو. طالبان وایي ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر او سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکلی دی. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. او روسیې په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. طالبان رسمت تایید کړه چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه د شورا مرستیال ټاکل شوی. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد تیر ماښام د یوې رامې په خبرولو سره وویل چې دا اقدام له امریکایي لوري سره د افغانستان د سولې په اړه د روانو خبرو د خطر سره کولو په هدف شوی. نن پنځمه ورځ ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ د افغانستان د روان بحران د ختمېدو پر څرنګوالي خبرې روانې دي. تر اوسه که څه هم کومې رسمي سرچینې د دغه خبرو د پرمختګونو په اړه څه نه دي ویلي، خو ځینو رسنیو د پټو سرچینو په حواله رپورټونه ورکړي چې مذاکره کوونکي له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر سر موافقې ته نږدې شوي دي. ملا عبدالغنی برادر په 2010 کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ونیول شو او د 2013 کال د اکتوبر په 15مه له بنده خوشې شو. د هلمند سیمایزو چارواکو منلی چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. تر دې وړاندې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ویلي وو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ 14 غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. د هلمند د والي ویان عمر ځواک تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې پېښې د څرنګوالي او د مرګ ژوبلې دقیق شمېر معلومولو په هدف یو هیئت ټاکل شوی دی.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کره شمېره نه ده معلومه سوې. د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی تر څو سیمې ته لاړ سي او دا مشخصه کړي چې دا پېښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
که هم تر اوسه دا نه ده څرګنده چې دا برید افغان ځواکونو او که ناټو هوایي ځواکونو کړی، خو د افغانستان د دفاع وزارت هم په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې دوی په سنگین کې په وروستیو کې عملیات کړي دي او د ملکي مرګ ژوبلې د رپورټونو د څېړنې په اړه یې یو هیئت ټاکلی څو معلومه کړي چې دا ملکي مرګ ژوبله څنګه رامنځته شوې ده. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکی کسان ټپیان شوي. د سرپل امنیه قمندان عبدالقیوم باقیزوی ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې ټپیان ټول تر 14 کلونو کم عمره کسان دي. بلخوا په مشرانو جرګه کې د سرپل ولایت استازي محمد عظیم قویاش او هم د پیښې نور شاهدان وایي چې په دې ډزو کې یو تن وژل شوی او 15 ټپیان دي چې یوې پولیس او بلې د ملي اردو سرتېری دی. د رپورټونو له مخې دا ډزې له یو لرې واټن څخه داسې مهال شوي چې د یو شمېر افغان پوځیانو او د سیمې د اوسېدونکو ترمنځ د فوټبال دوستانه لوبه روانه وه. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکارۍ ته چمتو دی. اورزولا فن در لاین د پنځشنبې په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډو کې له افغان ولسمشر اشرف غني سره د لیدو پر مهال دا خبرې کړې. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي چې په دې لیدنه کې د افغانستان په مشرۍ او مالکیت د سولې په بهیر هر اړخیز بحث وشو. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې د دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز وکړ. کرملن د پنجشنبه په ورځ ویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل وینزویلایي سیال سره په ټلیفون خبرې کړې او خپل ملاتړ یې ترې اعلان کړی. ولسمشر پوتین ویلي چې په دې هیواد کې سیاسي بحران له بهر څخه پارول شوی. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه بهرنیو هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. په وینزویلا کې د مادورو د رژیم مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو لخوا د موقت حکومت له اعلانېدو سره د دې هیواد د برخلیک په اړه د نړۍ قدرتونه په دوو برخو ویشل شوي. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کوي، خو روسیه، چین، ایران، سوریه، کویبا او ترکیه بیا د مادورو د حکومت ملاتړې دي. دا اوکران وی محکمې د دغه هیواد پخانی ولسمشر ویکتور یاناکوویچ د حکومت پر وړاندې په خیانت مجرم وګاڼه او په غیاب کې په 14 کاله بند محکوم کړ. په کیپ کې د اوبلون سیمایزي محکمې قاضي د جنوري په 23 وویل چې یاناکوویچ د اوکراین د ملي امنیت د بنسټ پر وړاندې جنایت کړی. قاضي همداراز 18 کلن یاناکوویچ د اوکراین پر ضد جګړې په تمویل کې په لاس لرلو تورن کړ. دا یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیه سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقه رایه اخیستنه وځنډوله. تمه وه چې په دې اړه د پارلمان څلور ورځني بحثونه د جنوري پر 23 نیټه پای ته ورسیږي او رایه واخیستل شي، خو د پارلمان د مشر دفتر ویل د ټولو هغه کسانو لپاره کافي وخت نه و چې د خبرو لپاره یې نومونه راجستر شوي وو. د یونان د صدراعظم الکسیس سیپراس حکومت د مقدونیه له صدراعظم زوران زایف سره د تیر کال په جون میاشت کې موافقه وکړه چې د مقدونیه نوم په شمالي مقدونیه جمهوریت بدل شي او وطن به په بدل په اروپایي اتحادیه او ناټو سازمان کې د مقدونیه د شاملې دوله مخالفت څخه لاس واخلي. د دغه دوه هیوادونو د نوم پر سر د اول د کابل د چي د یوناني وسیمه چې له مقدونیه سر پر پوله موقعیت لري هم مقدونیه نوميږي. په راتلونکي کې د احتمالي سرحدي سوء تفاهم د مخنیوي لپاره دواړو هیوادونو دغه پریکړه وکړه. د دې موافقې ته باید د یونان پارلمان رای ورکړي، خو د تیرې ورځې د رایګیرۍ د ځنډیدو اعلان داسې مهال وشو چې د دې پریکړې مخالفین په اتن کې د پارلمان د باندې راټول شي وو. خبرونه ملازاده یې راډیو نو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانا ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله کتنی شي. په داسې حال کې چې په قطر کې د امریکایي هیات او طالب استازو ترمنځ په خبرو کې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع بحث شوی. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي امریکا او طالب استازي په روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادګۍ بحث نشي کولی. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د هلمند چارواکو تایید کړي چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ویل کېږي چې لږ تر لږه 14 کسان چې ټول د یوې کورنۍ غړي او ګڼې ښځې او ماشومان دي په یو هوایي برید کې وژل شوي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. په دې موضوع هم ریپورت لرو. له دې به مو هم خبر کو چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. که وختو د افغانستان په اړه نور ریپورټونه لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته په داسې حال کې د مرستې وړاندیز کړی چې دغه هیواد له یو سیاسي کړکېچ سره مخ دی. پونیزو پروګرامونو کې یو کله زر وبخې. پونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ګډ پروګرام اوري. کور کله هم پام دی یو سات کې خبرې. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالب استازو پر روانو مذاکراتو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په سادهګۍ سره بحث نه شي کېدی. د سرګندونې داسې مهال شوي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازی زلمی خلیلزاد لا هم په قطر کې دی او تېره ورځې د طالبانو سره د خبرو څلورمه ورځ وه. په دې خبرو کې د بحث وړ موضوع له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو وتل دي او ځینو ریپورټونو د ناڅرګندو سرچینو په حواله ویلي چې په دې بحثونو کې پرمختګ هم شوی. په همدې حال کې وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ملا عبدالغنی برادر رسمن په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل شو. پرېوا ظاهر په اړه ریپورت لري.
د افغانستان ولسمشر وای په قطر کې د امریکا او طالب استازو ترمنځ خبرو کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په اسانۍ بحث نسی کېدی. محمد اشرف غنی وویل په دې موضوع کې باید یوه پراخه ډله دخیله وي. ولسمشر غنی چې د پنجشنبه په ورځ د سویس په داووس ښار کې د نړیوال اقتصادي غونډې په ترڅ کې خبرې کولې، دغه راز وویل چې امریکایي ځواکونه یوازې د افغانستان لپاره په دغه هیواد کې نه دي، بلکې د امریکا د امنیت ټینګولو په هدف دلته دېره دي. ولسمشر د خبرو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ماموریت ته په اشاره وویل دی وی د سفیر خلیلزاد د دفتر دنده دا ده چې د افغانستان حکومت او طالبان د خبرو لپاره یو میز ته راولي او د هغه په چوکاټ کې پر لویو مسایلو لکه د امریکا حضور او نور موضوعګانو خبرې وسي. بحثونه سته او دا باید بیا شریک کړای سي. دا څرګندونې داسې مهال سوي چې تېره ورځ په قطر کې د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو څلورمه ورځ وه. رویټرز خبري اژانس د طالب سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په لومړیو دوو ورځو کې دواړه لوري له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع متمرکز ول او دغه راز د راپور له مخې بحثونه پر دې کېدل چې طالبان تضمین کړي چې د افغانستان له خاورې څخه به د امریکا او د هغه د متحدینو پر وړاندې دښمنانه کړنې نه ترسره کړي. په همدې حال کې طالبانو د پنجشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې مولا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وټاکل سو. وسلوالو طالبانو په یو اعلامیه کې وویل چې دا اقدام له امریکایي استازو سره د افغانستان د سولې خبرو د ښه ترسره کېدو په هدف سوی دی. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر په توګه د مولا برادر په ټاکل کېدو سره به طالبان له امریکا سره خپلو خبرو ته دوام ورکړي او کوم بدلون به پکې رانشي. مولا عبدالغنی برادر چې د طالبانو په مشرتابه بکې د دوهم کس په نوم یادیږي د روان کال په لړم میاشت کې په پاکستان کې لبنده خوشی سو. نوموړی په 2010 میلادي کال کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې نیول سوی و. افغان مشرانو په وار وار د ملا برادر د خوشی کېدو غوښتنه کړې وه او ویلي و چې هغه کولی سي د افغانستان د سولې په بهیر کې ښه رول ولوبوي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. په داسې حال کې چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په قطر کې د امریکایي هیئت خبرې روانې دي، په افغانستان کې یو شمیر میرمنې د سولې په بهیر کې د طالبانو د ګډون په اړه د خپل راتلونکي په اړه اندېښنې لري. د طالبانو د رژیم پر مهال چې د افغانستان د اسلامي امارت په نوم له 1996 میلادي کال څخه تر 2001 کال پورې دوام وکړ، ښځې له کاره منع وې. کله چې بل کوره د باندې وتلې باید چادرې یا اغوستې وي او پرته له نارینه وو له کوره نه شوې وتلې. ملالۍ بشیر د رویټرز خبري اژانس د رپورټ مهم ټکي اوري.
روشن مشل د طالبانو د دورې پر مهال په خپل کور کې ګڼو نجونو ته لیک او لوست ورزده کاوه. دوی به درسي کتابونه د پټاټو یا کچالو په کڅوړو کې له ځان سره وړل. د میرمن مشل نجونو ورسته له هغه ښوونځي ولوست او پوهنتون ته شامل شوي. دوی اوس د اقتصاد او طب په برخو کې د فراغت سندونه ترلاسه کړي. خو روشن مشل د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې داسې نه وي طالبان یو ځل بیا د حکومت یوه برخه ترلاسه کړي او د ښځو پر زده کړو او کار بندیز ولګوي. میرمن مشل د افغانستان د لومړی میرمنې رولا غنی مرستیاله ده. دا وایي لومړی میرمنې د افغانستان په 14 ولایتونو کې د ښځو په اړه یو سروې کړی چې د سولې په پروسه کې د خپل ژغ د پیاوړتیا غوښتونکي دي. ټاکل سوې ده د دوی د نظرونو خلاصه په فبروري میاشت کې د یو راپور په بڼه خپره سي. د لومړی میرمنې دغې مرستیالې رویټرز خبري اژانس ته ویلي نارینه جګړه پیلوي او هم دوی جګړې ته د پای ټکی ږدي. د دې په وینا د جګړې په صورت کې تر ټولو زیات زیان ښځو او کوچنیانو ته رسیږي او هغوی حق لري د سولې په پروسه کې برخه ولري. د حکومت او مخالفانو دواړو لوریو ښځې له دوو لسیزو راهیسې له جګړې زیانمنې سوي. ملګرو ملتونو د تیر کال پر مهال په افغانستان کې د امریکایي او افغان ځواکونو د هوایي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. د دغو حملو په نتیجه کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو او کوچنیانو تلفات زیات سوي دي. د انسانانو د برابرو حقونو د مدافعینو په وینا افغانستان تر اوسه د ښځو لپاره د ژوند کولو مناسب ځای نه دی. په دې هېواد کې د زور ودونو د تاوتریخوالي او د میندو د مړینې کچه لوړه ده. خو د پارلمان یو شمیر افغاني غړي او ځینې بهرني ډیپلوماټان په افغانستان کې د جنسي برابرۍ په برخه کې اندېښنه لري. دوی وایي د نړۍ پر کچه د افغانستان د سولې په خبرو کې پر دې تمرکز کیږي چې جګړې ته د پای ټکی کېښودل او دا چې سخت دریځ د نړۍ پر نورو هیوادونو د حملو لپاره افغانستان د خوندي ځای په توګه ونه کاروي. په کابل کې ولور پوری ډیپلوماټ چې هواد یې په افغانستان کې د شوزو د پیاوړتیا په برخه کې پروژې عملی کوي وایي دا پیل دی. پښتنه دا ده چې هغوی په دې بهیر کې تر کومه حده د ښځو موقف مني. د زیاته کړې د شوزو په برخه کې پر شاتګ ممکن دی، خو د دوی د بشپړه پر شاتګ هیڅ امکان نشته. دی لوی د ډیپلوماټ رویټرز ته ویلي د پر شاتګ امکانات ته خو هیله داده چې د شوزو وضعیت هغه سي نسی لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. خو د شوزو د حقونو یوې فعالې سوریا سوبرنګ ازادي راډیو ته ویل، نه افغانان، نه نړیواله ټولنه او نه هم د حکومت ضد سخت دریځ داستی لکه د طالبانو د دورې پر مهال چې وو. دی خپل نظر داسې څرګند کړ. په هر صورت کې د نړیوالې ټولنې غوښتنه بدله سوې ده. موږ پوهیږو سوله زموږ د ټولنې غوښتنه ده. موږ وایو سوله باید مثبته وي. موږ نه غواړو یو استبدادي امنیت راسي. زموږ ټینګار هم دا دی چې پرته له عدالت او برابرۍ سوله ممکنه نه ده. په افغانستان کې د طالبانو د دورې پر مهال له کوره د باندې د ښځو پر کار کولو بندیز و. د باندې باید چادري اغوستی وای او پرته له نارینه له کوره د باندې نه سوای وتلی. خو طالبانو ویلي دوی اوس بدل سوي دي. که په حکومت کې برخه ولري، ښځې کولای سي ښوونځي ته ولاړې سي او کار وکړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي، رویټرز خبري اژانس ته ویلي، موږ غواړو له اوسني پرمختګ سره سم لاړ سو، خو د ده په وینا اصلاحاتو او تغیراتو ته اړتیا ده چې دوی به یې لپاره مبارزه کوي. خو د کریما رحیمیار غوندې ډیری افغانان په دې باور دي چې د طالبانو دا ژمنه کافي نه ده. کریما رحیمیار یوه افغانه ده چې لومړی میړه یې په 1996 کال کې طالبانو په کندوز کې وواژه او دوهم میړه یې هم طالبانو زندانی او ټپي کړ. دا د خپلې کورنۍ نفقه ګټونکې سوه. کریما د ډیری افغانانو غوندې د سولې له خبرو ناهیلې ده او غواړي په هیواد کې حملې پای ته ورسیږي. دا وایي که د سولې په برخه کې تضمین نه وي، ښځې به یو ځل بیا په کور کې بندي او له هر څه څخه محرومې سي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د هلمند چارواکو تایید کړ چې په سنگین ولسوالۍ کې ملکی کسان وژل شوی دي. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت په ویرامیر کې ویلي چې په سنگین کې دوی عملیات کړي دي، خو د ملکی کسانو د وژل کېدو د رپورټونو په اړه یو هیئت ټاکلې څو پلټنې وکړي او معلومه کړي چې ملکیانو ته دا مرګ ژوبله څنګه اوښتې ده. زموږ همکار الیاس تایی له هلمند څخه رپورټ راکوي.
که څه هم دغه پیښه د چهارشنبې په ورځ رامنځته شوې ده، خو معلومات یې د پنجشنبې په ورځ هغه مهال وسول چې د هلمند دولتي مسؤلینو یې په اړه رسنیو ته معلومات ورکړل. د سنگین ولسوالۍ د مرکز په لور چې د تیرو دریو کلونو راهیسې د وسلوالو طالبانو په ولکه کې دی، د افغان ځواکونو په عملیاتو کې چې اوس هم دوام لري، پر یوه ملکي کور هوایي برید شوی دی چې د سرچینو د معلوماتو له مخې د یوې کورنۍ 16 کسان چې اکثره ښځې او ماشومان دي مړه او ژوبل شوي دي. د هلمند د والي ویاند عمر ځواک وایي په پیښه کې طالبان ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه د ازادي راډیو سره په خبرو کې پیښه تایید کړه، اما بیا یې هم د ملکي کسانو د مرګ ژوبلې دقیق شمېره ونه ویل.
په ډېره خوشنۍ سره یادونه کوو چې د سنگین ولسوالۍ په مربوطاتو کې د یو هوایي برید په ترڅ کې ګڼ شمېر ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې تر اوسه پورې کراس شمېره نه ده معلومه سوې. نو په دې اساس باندې د ولایتي ادارې خپل هیئت ټاکلی دی د والي صاحب د هدایت په اساس باندې تر څو سیمې ته لاړ سي او دا مشخصه کړي چې دا پیښه څنګه رامنځته سوې ده او څومره کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده.
د هلمند د والي تورن جنرال محمد یاسین د مطبوعاتي دفتر څخه په رالېږل شوې خبر پاڼه کې هم د تلفاتو د شمېر په اړه څه نه دي ویل شوي. خبر پاڼې دا هم نه دي ویلي چې یاد برید افغان او که بهرنیو ځواکونو کړی دی، خو د هغه کورنۍ سره غم شریکي کړی دی چې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې د کورنۍ غړي د لاسه ورکړي دي. د طالبانو ویاند کاری محمد یوسف احمدي رسنیو ته په یوه لیږل سوي پیغام کې د خپل ملګرو د وژل کېدو خبره رد کړې ده. په پیغام کې راغلی دی چې د دې هوایي برید له امله دیارلس ملکي کسان چې ښځې او ماشومان پکې شامل دي وژل سوي دي او ګڼ نور ټپیان دي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو هلمند.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. له هلمند څخه مو د الیاس تایی رپورټ واورېده. دفاع وزارت په همدې مناسبت په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې له تیرو درې ورځو راهیسې د هلمند ولایت په سنگین کې د ترهګرو پر ضد د دوی په وینا عملیات کړي دي، او دې عملیاتو کې دوی وایي چې وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده، او د دوی د وسلو او چاودیدونکو توکو زیرمتونونه هم له منځه وړل شوي دي. خو دفاع وزارت وایي داسې رپورټونه یې ترلاسه کړي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په تصفیوي عملیاتو کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د دفاع وزارت په خبر پاڼه کې د دې رپورټونو په اړه راغلي چې یو هیئت ټاکل شوی سو په دې اړه بشپړې او جدي پلټنې وکړي او د پلټنو نتایج به له خلکو سره شریک شي. اوس همدا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، سفیولا ستانکسي ورته کتنه کړي.
وال ستریټ ژورنال ورځپاڼې لیکلي د طالبانو ډلې موافقه وکړه چې په افغانستان کې له القاعده او اسلامي دولت ډلې سره مخالفت کوي. طالبانو او داعش اسلامي دولت ډلې له دې مخکې هم د افغانستان په ځینو سیمو کې وسلوالې جګړې وکړي. د ورځپاڼې په لیکنه طالبان په یو مهم ګام کې له امریکا متحده ایالاتونو سره معاملې ته رسیدلي. ورځپاڼې لیکلي معامله دا ده چې طالبان به له هغو جنګي ډلو سره چې غواړي د افغانستان له خاورې په استفادې په بهر تروریستي بریدونه وکړي مخالفت وښیي. وال ستریټ لیکلي د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ دا معامله داسې وخت شوې چې په قطر کې د دوی دواړو خبرې پنجشنبه د څلورمې ورځ په مخ هم روانې وي. وال ستریټ دا مسله د طالبانو او امریکایي چارواکو له معاملې د یو با خبره کس له قوله لیکلي. ورځپاڼې په دوام کې له دغه کس نوم نه دی اخیستی، خو په حواله لیکلي چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو یا پوره 1400 عسکرو په وتلو په دې بحثونو کې خبرې کیږي. په مقاله کې راغلي چې په افغانستان کې د امریکا د پوځي اډو راتلونکي هم په دې بحثونو کې شامل ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د سر صلیب د نړیوالې کمیټې د فزیکي توان بخنې یا معلولیت لرونکو کسانو ته د خدمتونو د پروګرام په دیرشمې کلیزې مقاله لیکلې. په ورځپاڼې کې راغلي چې د دغه پروګرام له لارې تر اوسه 1,80,000 معلولیت لرونکو کسانو ته شاوخوا 2,00,000 پلاستیکي اندامونه جوړ شوي. نیویورک ټایمز لیکلي ایټالیایي البرتو کایرو هم له سر صلیب سره پوره 1.5 کاله په افغانستان کې کار کړی او خلکو ته اندامونه جوړ کړي. د ورځپاڼې په لیکنه کایرو خلکو ته په داسې حال کې چې جنگ هیڅ پای ته نه رسیږي اندامونه جوړ کړي او هغوی ته د ښه ژوند هیله ورکړي. البرتو کایرو د سر صلیب د یاد پروګرام د دیرشمې کلیزې په مراسمو کې ویلي چې هیله لري 1.5 کاله نور هم دا کار وشي کړي. هغه ویلي کله چې انسان یو لاس یا پښه له لاسه ورکوي، یوازې یو پښه او لاس نه وي، د زړه یو ټوټه وي، نو دا ټول رغیدو ته اړتیا لري.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدلای شي. افغان ولسمشر د اجرایي ریاست دوهم رسیال حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړ او د دې په ثواب کې اجرایي ریاست په یو اعلامیه کې ولیکل چې دا پریکړه د ملي وحدت د حکومت د توافق له روحیې سره په ټکر کې ده. په داسې وخت کې چې د ملي وحدت د حکومت څو میاشتې پاتې دي، د ولسمشر انتخابات را روان دي، له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، ولې ولسمشر محمد اشرف غني د اجرایي ریاست په چارو کې مداخله کړې؟ دا پوښتنه احمد شیبر د یوې مرکې په ترڅ کې د سیاسي چارو له کتونکي نثار صالح څخه کړې. ښاغلی صالح په ځواب کې وایي
افغانستان اساسي قانون په دې برخه کې وضاحت لري. هر هغه څوک چې په انتخاباتو کې رامخته کېږي او ځان کاندیدوي بغیر له رئیس جمهور او دوه مزینو څخه، هر سړی چې پر کوم موکف باندې هغه باید استعفا له خپل وظیفې ولې دا چې داسې په ورځو کې روښانه شي علت څو
سالي سب د اجرایي ریاست په خپل ذات کې له قانونه د باندې یو ریاست ده. نو که چېرته داسې وي چې ولسمشر د انتخاباتو پر بنسټ حاجی محمد محقق له دندې ګوښه کړي، نو بیا خو باید لومړی دا اعلان کړی وي چې اجرایي رئیس عبدالله باید خپل واک پرېږدي.
زه داسې فکر کوم چې دا اعلامیه ته په کتو سره د اجرایي ریاست، زه داسې فکر کوم چې د محمد محقق کیسه کېدل به د ډاکټر صاحب اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله په موافقه باندې سوي. هغه دلیل دا دی چې محقق همدا اوس هم رئیس عبدالله سره په ټیم کې نه دي، هغه د شغلي اتمار سره په ټیم کې دي. د اعلامیه د نرمښت یو دلیل دا کېدلی شي او د اجرایي ریاست له وکیل په تدریجي شکل داسې فکر کوم چې ډاکټر عبدالله خو مجبور دي چې هغه د خپل رنګ یو ډول استعفا کړی وای او بیا یې ځان کاندید کړی وای. دا د انتخاباتو د قانون مسؤلیت دی چې په افتایلیت کې دوی اعلانیې د دوی هغه کسان چې استعفا یې نه کړي هغه باید په اولنی نیس کې راغلی شي، هغوی د دوی اجازه ولري چې ځان کاندید کړي. هغه انتخابات د کمیسیون مسؤلیتونه دي. زه فکر کوم چې اصلي خبره به دا وي چې د ډاکټر صاحب غني او ډاکټر صاحب عبدالله ترمنځ داسې یو تفاهم صورت نیولی وي چې محقق به لیرې کوو. دا خبره په اعلانیه د نرمښت په اړه باندې ده، ځکه چې د محقق او د عبدالله ترمنځ زمونږ سبا اړیکې ډېرې ښې نه دي. همدا علت دی چې محقق د اتمر صاحب ټیم ته ورغلی دی او هغه میلان یې نسبتا دغه طرف ته د اتمر صاحب خواته ډېر دی.
که چېرته دا ومنو چې د حاجي محمد محقق په لرې کېدو کې احتمالا عبدالله هم موافقه لري، نو بیا ویل دي په اعلامیه کې په صریح ډول باندې دا نه ویل چې حاجی محمد محقق په دې اساس باندې کار لري شوی دی. او که چېرته دغه خبره ویل کچ څنګه چې تاسو وایست، نو بیا اجرایي ریاست ولې بیا هم اعلامیه خپروله؟ خو باید ځان غلی نه ولې
یو مساله دغه خو دې څلور کال شریکان و ځان غړي نسنی ولای زکه چې دوی حیثیت مجموع کې ځان رسې دي د افغانستان یا افغانستان متاسفانه چې تاسو یو راپور وکړي یو چې د وهانه شبکې په دونی ریکال کې راپور خور کوي چې د نیمایي ډېر قانون یوازې ارتک سوله کړی وو سش کال چې د کوم راپور خور کوي یو څلور دوه ویشت ماده حکومت تک سوله کړی دی حتی په دې نه کې راځي چې موږ مجبور یو چې په ځینو مسایلو کې مصلحتونه سره وکړو.
نثار صالح د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو چې تاسو سره د ازادي رډیو مرکه اوریده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په نږدې څو ورځو کې به د کابل د حوزې د انتخاباتو اړوند شکایتونو ارزول بشپړ او نتایج به اعلان شي. خان محمد سیند په اړه تفصیل لري.
په داسې حال کې چې د ولسی جرګې پر انتخاباتو د یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې سارونکي د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو په لغوه کېدو ټینګار کوي، د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې په څو نږدې ورځو کې به د دغې حوزې د انتخاباتو اړوند د ټولو شکایتونو ارزونه بشپړه او نتایج به اعلان شي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون غړي محمد بصیر فائز د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل د کابل د حوزې د انتخاباتو په اړه چې کوم شکایتونه دوی ته رسیدلي د قرار ځوانې په هدف یې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ته سپارلي دي. خاغلی فائز وویل د دغو شکایتونو ارزول بشپړېدو ته نږدې شوي او نتایج به په لږو ورځو کې اعلان شي.
وختي کې لیست
ابتدایي
اعلان
میشه
مطابق
به
قانون
15 سال. کله چې لمړنۍ لیست اعلانېږي د انتخاباتو ولایتي دفتر 15 ورځې صلاحیت لري چې ور رسیدل شکایتونه وارزوي او په اړه یې تصمیم ونیسي. څوک زیانمن شي قضیه د مرکزی کمیسیون استناف ته ځي. دوی د موږ ته وخت راکړي چې پاکې رایې له ناپاکو بیلولی شو او کنه.
د ولسی جرګې د کابل د حوزې د انتخاباتو لمړني نتایج د جدې په څلورویشتمه اعلان شول او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤولینو په خبره د شکایتونو ثبتول یې دوه او بشپړ ارزول یې 15 ورځې وخت غواړي. خو د دغه کمیسیون مرستیال همیرا حقمل شکایتونو ته په کتو تیره اونۍ ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی خپل پریکړه ځنډولې خو لغوه کړې نه ده او لا هم 95% د کابل د انتخاباتو د لغوه کېدو امکان لیدل کېږي. د ولسی جرګې انتخابات د روان لمریز کال د میزان په 28مه تر سره شول خو نتایج په سبان دي دوه میاشتو کې هم اعلان نشول. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي چې د دغو انتخاباتو د نتایجو د ځنډ لامل د رایو بیا شمیرل و. یاد کمیسیون د ارزونو په لړ کې د هر ولایت د انتخاباتو نتایج په تدریجي ډول اعلان کړل. د دغو انتخاباتو د اعلانېدو په جریان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کابل انتخابات له درغلیو ډک وبلل او ټول لغو اعلان کړل. له دغه اعلان وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ژمنه وکړه چې پاکې رایې به له ناپاکو بیلوي او اسناد به د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته سپاري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له دغه ژمنې وروسته د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون هم د انتخاباتو د لغوه کېدو پریکړه وځنډوله.
د روسیې ولسمشر خپل وینزویلایي سیال نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. دغو دواړو مشرانو د پنځشنبې په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. مسکو تېره ورځ د امریکا په ګډون د هغه هیوادونو اقدام وغنده چې په وینزویلا کې د خوان ګوایدو په مشرۍ د موقت حکومت ملاتړ کړی. فریبا ظاهر پرې رپورټ لري.
روسیه وروسته له هغه د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی چې په دغه هیواد کې د سیاسي بحران تر رامنځته کېدو وروسته په دې اړه د نړۍ یو شمېر قدرتونو په دوو برخو وویشل سول. امریکا، کاناډا، د لاتینې امریکا ځینې هیوادونه او یو شمېر اروپایي هیوادونو د خوان ګوایدو چې ځان موقت ولسمشر اعلان کړی پلوي کړې ده. روسیه، چین، ایران، سوریه، کیوبا او ترکیه بیا په هغو هیوادونو کې دي چې د مادورو د حکومت د پلوي اعلان کړی دی. کرملین ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د وینزویلا له ولسمشر مادورو سره د ټلیفوني خبرو پر مهال ویلي چې په دغه سیاسي بحران کې چې د په وینا له بهر څخه پارول سوی د مادورو پلوي کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم د پنځمې په ورځ په الجزایر کې په یوې خبري غونډه کې د وینزویلا د وضعیت په اړه وویل دا چې امریکا او یو شمېر نور هیوادونه په لومړي سر کې سیمه ییز هیوادونه سمدستي نوی په خپل سر راغلی موقت ولسمشر په رسمیت پیژني یوازې دا معنی لري چې دوی په مستقیم ډول په وینزویلا کې د یوه بل قدرت په مصنوعي جوړېدو کې شریک دي چې هغه له ګډوډیو او جدي کورنیو سیاسي بې ثباتیو ډک دی. روسیه وینزویلا ته میلیاردونه ډالر پور ورکړی او د تیلو د صنعت ملاتړ کړی. دغه راز وینزویلا په وروستیو کلونو کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت روسیه پوځي تجهیزات اخیستي دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکایي هیوادونو د سازمان په غونډه کې د مادورو رژیم نامشروع وباله. د وی د بحث وخت تیر دی. د پخوانی ولسمشر نیکولاس مادورو رژیم نامشروع دی. د هغه رژیم مات شوی دی، له اقتصادي اړخه بی کفایت او فاسد دی، له بنیاده دیموکراتیک نه دی. له همدې کبله موږ د هغوی هر ډول اعلان او کړنې نامشروع او ناسمې ګڼو. امریکا هم د وینزویلا د تیلو د صادراتو په برخه کې مهم شریک دی. دغه هیواد په رسمي ډول د وینزویلا د بحران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د علني غونډې غوښتنه کړې ده. وینزویلا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د خبرو په اجنډا کې نه ده، نو که چیرې امریکا دا غونډه غواړي باید د دغه شورا د 15 غړو څخه لږ تر لږه نه غړي د دې غوښتنې ملاتړ وکړي. نیکولاس مادورو په 2010 کال کې د هوګو چاویز تر مړینې وروسته واک ته ورسېد. نوموړي د تیر کال په مې میاشت کې تر انتخاباتو وروسته دوی اونۍ د مخه د دوهم ځل لپاره د وینزویلا د ولسمشر په توګه لوړه پر ځای کړه، خو دغه انتخابات د مخالفینو لخوا بایکاټ او د درغلیو اداوې ورباندې وسوې. تر دې وروسته سیاسي مخالف ځوان رهبر خوان ګوایدو موقت حکومت اعلان کړ. دی وایي د دغه هیواد اساسي قانون اجازه ورکوي چې موقت حکومت جوړ کړي، ځکه دی باور لري چې د مادورو انتخابات د منلو نه دي. ګوایدو ژمنه کړې چې آزاد انتخابات به کوي. ګوایدو په ملي اسمبلا کې چې تر ډېره د مخالفینو په ولکه کې ده، د اپوزیسیون مشر دی.
طالبان رسمن تایید کړ چې ملا عبدالغنی برادر په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر او په سیاسي چارو کې د طالبانو د مشرتابه شورا مرستیال ټاکل شوی. د هلمند سیمه ییز چارواکو منلې چې په سنگین ولسوالۍ کې د چهارشنبې د ورځې په هوایي برید کې ملکي کسانو ته مرګ ژوبله اوختي، خو دقیقه شمېره یې نه ده ښودلې. رپورټ تر دې وړاندې د هلمند ولایتي شورا رئیس عبدالله وبخی تر دې وړاندې په ریپورټونو کې د هلمند ولایتي شورا د رئیس عطاولله افغان لوخلی ویل شو چې په سنگین ولسوالۍ کې پر یو کور د هوایي برید په نتیجه کې د یوې کورنۍ شپاړس غړي وژل شوي چې ډېرې ښځې او ماشومان دي. دفاع وزارت ویلي د دې ریپورټونو په اړه څېړنې کوي. د سرپل امنیتي چارواکي وایي تېره ورځ په سیاد ولسوالۍ کې د فوټبال په یو میدان کې د طالبانو په ډزو څلور ملکي کسان ټپیان شوي. د جرمني دفاع وزیر وایي هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر ډول همکاري ته چمتو ده. روسیه په وینزویلا کې د سیاسي ناکراریو په ترڅ کې دغه هیواد ولسمشر نیکولاس مادورو ته د مرستې وړاندیز کړی. او د یونان پارلمان له ګاونډي مقدونیې سره د نوم د بدلون په اړه پر تاریخي موافقې رایه اخیستنه وځنډوله. دوستانو د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی مولا ساده راډیو نو اوریدل. که غواړی په تفصیل سره د خبرونو ولولئ نو زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې د دې او نور خبرونو تفصیل کتلی شئ. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي پاکستان افغانستان ته د هند تجارتي کارګو د پرواز اجازه نه ورکوي. د دغه خونی مرسیال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې دا خنډ د هند او پاکستان ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوی او له افغان حکومت یې وغوښتل چې دا ستونزه دې زر تر زره هواره کړي. فیروزه عزیزي او په اړه یې نور تفصیل.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي پاکستان له تیرو څو میاشتو راهیسې د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي سوداګرۍ د ټولو نړیوالو نورمونو خلاف ستونزه جوړه کړې او د هند کارګو ته له خپلې خاورې د تیرېدلو اجازه نه ورکوي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا بندیزونه د پاکستان او هند ترمنځ د سیاسي ستونزو له امله رامنځته شوي او له افغان حکومت یې وغوښتل چې ورته رسیدنه وکړي.
په همدغه میاشت کې بیا هم هند هڅه وکړه چې خپل الوتکه افغانستان ته راوبلیږي، خو پاکستان اجازه ورنکړه. دا بندیزونه باید نه وي او هغه هیواد باید دا موضوع د ټولو نړیوالو نورمونو له مخې حل کړي. زموږ مالونه په نورمال ډول د واګه بندر له لارې هند ته لیږدول کیږي او د پاکستان مالونه هم د منځنۍ آسیا ته د افغانستان له لارې لیږل کیږي. موږ پوهیږو چې سیاسي ستونزه پیدا شوې او دا موضوع باید ژر تر ژره حل شي.
د ښاغلي الکوزي په خبره د افغانستان او هند ترمنځ د هوایي دهلیز په جوړیدلو سره افغانستان له هغه هیواد وغوښتل چې د مسافروړونکو الوتکو تر څنګ له خپلو لویو کارګوګانو نه هم د ډیرو مالونو د انتقال لپاره استفاده وکړي. نوموړی وایي که څه هم هندي او پاکستاني چارواکو په دې اړه خبرې کړي، خو په روانه میلادي میاشت کې بیا هم پاکستان د هند کارګو ته د خپلې فضا څخه د تېرېدلو اجازه ورنکړه. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د همدې ستونزې له امله زر ټنه جنس چې ټاکل شوی وه هند ته انتقال شي، تر اوسه یې 200 ټنه انتقال شوی او 300 نور پاتې دی. دغه خونې دغه شان له هند او پاکستان نه هم وغوښتل چې د سوداګرۍ د نړیوالو نورمونو له مخې دې دغه ستونزه زر تر زره هواره کړي او د سوداګرۍ چارې له خپلو سیاسي ستونزو سره شریکې نه کړي. که څه هم ښاغلی الکوزای وایي چې دغه ستونزه دوی له حکومت په ځانګړي ډول ترانسپورت وزارت او د ملکي هوایي چلن له ادارې سره شریکه کړي، خو ترانسپورت وزارت په دې اړه بې خبري ښیي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي پاکستان کله هم د افغانستان او هند ترمنځ د ښو اړیکو پلوی نه و او د تخریب لپاره هر څه چې له وس یې پوره وي ترسره کوي. په دې اړه د اقتصادي چارو کارپوه سیف الدین سیحون وویل
پاکستان او هند باوجود کې نه
پاکستان او هند سره لدې چې د سارک غړي دي، خو پاکستان تل دا ستونزې جوړې کړې دي او کله چې د افغانستان او هند سوداګرۍ موضوع په منځ کې وي پاکستان کله هم د دې اړیکې پلوي نه ده کړې، نو ځکه ټول خنډونه د دې لپاره دي چې دا اړیکه جوړه نشي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د معلوماتو له مخې د افغانستان او هند ترمنځ د سوداګرۍ کچه په کلنی ډول شپږ سوه میلیونه ډالره ده چې د هوایي دهلیز او چابهار بندر نه په استفادې سره به دا کچه 200 میلیونه ډالر ته ورسیږي. د افغانستان او هند ترمنځ هوایي دهلیز چې په 2018 میلادي کال کې پرانستل شو دغه هیواد له دهلی او بمبئی سره نښلوي او دغه شان چابهار بندر چې په ایران کې د هند په مرسته جوړ شوی دغه شان نړۍ ته د افغانستان د کالیو د وړاندې کولو یوه مهمه دروازه ده.
دوستانو زموږ غږ لاس هدی راډیو ناورې باید یادونه وکړو چې نن د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام کې د غزنی د ولایت په اړه له چارواکو سره خبرې کیږي. که د غزنی په ولایت کې او یا د دې ولایت په حالاتو باندې تبصره لري تاسو کولی شئ چې نن د ازادۍ راډیو له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې خپرونه کې د غزنی د ولایت له چارواکو سره خپلې ستونزې او نظریات شریک کړي. او اوس مخکې له دې نه چې ونیسو پروګرامونو ته ورشو د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام راواخلو او کور کلی خپور کړو د خپرونې وروستی رپورټ خپرو. په ایران کې تیر کال 2000 زیات کسان نیول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان 2013 کال د ایران لپاره د ځپلو د شرمونکي کمپاین کال بللی، ځکه د بشري حقونو له مدافعانو نیولې تر خبریالانو او محصلانو پورې د حکومت ضد سلګونه فعالان په حبس محکوم شوي دي. احمد تکل پرې جزئیات لري.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په یو راپور کې وایي په ایران کې په 2013 کال کې له 2000 زیات کسان چې د حکومت ضد اعتراض کوونکي، د بشري حقونو مدافعان، زده کوونکي، محصلان، کارګران، ژورنالیستان او د چاپیریال ساتنې فعالان پکې شامل دي توقیف شوي دي. د راپور له مخې په نیول شویو کسانو کې شاوخوا 50 تنه د رسنیو کارکوونکي دي او له دې ډلې 40 تنه له غیر عادلانه محکمې پرته یا په حبس محکوم شوي او یا په متروکو وهل شوي دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او شمالي افریقا د چارو څیړونکی او د حقوقي چارو مشر فیلیپ لوتر وایي 2013 کال به د ایران په تاریخ کې د شرم د کال په توګه ثبت شي. هغه زیاتوي ایراني چارواکي هڅه کوي چې د بیان د ازادۍ د حق او د ټولنو او سولیزو غونډو د ځپلو او په ګڼ شمېر د مخالفینو د توقیف له لارې د مخالفت هر نښه له منځه یوسي. د چهارشنبې په ورځ د ایران یوې محکمې ایرانی ژورنالیست یاشار سلطانی په 15 کاله حبس محکوم کړ. ایرنا دولتي خبری آژانس راپور ورکړ چې سلطانی د ناسم راپور په جوړولو او دولتي ادارو ته په سپکاوي